و همکارانم، حالا هم در نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشد.
در زیاد مننه اتو بجه شوی قدر منه و اوریدون که پا دیخ پراوانه که در بدخشان در یمگان پا اره اوری چه امنیتی زواکونه وی کومکی قوای دی ولسوالی تاسته ولیدی. در سولی علی شورا وی چه پا دوبهی که لطالبانو سره در مقدماتی خبرو هر کلی که وی در دی اوزینو نورو و موضوعات و تفصیل با لخبرونو روز تا واوری در دیسات خبرونه قسیم سوله مل برندی که وی.
لمړی هم پام وکړئ چې مهم سرټکو ته. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د یو دوه ورځني سفر په مخه تاجکستان ته ځي. د څلورو ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل سول او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په تازه برید کې اته تنه وژل سوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن یې دوشنبه شارت پیلوي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي.
هغه د دواړو هیوادونو او سیمې د تجارت او اقتصاد لپاره منګه سره سوي یو شمېر تړونونه وشي او یو شمېر پخواني تړونونه به چې په مختلفو برخو کې د همکارۍ لپاره سوي وو هغه به هم تازه.
شغل فیصل وای چې اجرایی رئیس به د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هغه هیواد د پولي پوجدو کې پر امنیتي مسایلو د سیمیزو او نړیوال تروریزم په وړاندې پر مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې د دفاع کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړې دي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن به د رئیسانو په کمیټه کې پریکړه کیږي چې محمد معصوم ستانکزی کله د ولسمشر یا هم د یو مرستیال لخوا دغه جرګې ته معرفي سي.
ورځی پوری به اسناد مکمل شي. بعد له دې نه به دوی موږ هیله توقع دا ده چې رئیس جمهور یا معاون اول یا معاون دویم سیاس صوفي هغه راشي رسمن دي معرفي کړي دوی خپلې برنامې ولس ملت استازو ته ارائه کړي. موږ تصمیم د کوم مورد کې چې کومه ورځ لپاره دې د اعتماد صندوقونه کېښودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی دوی اونۍ مخکې محمد معصوم ستانکزی د دفاع وزارت د کاندید او سرپرست وزیر په توګه معرفي کړ. ښاغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر و. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوی والیان وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، میرمن معصومه مرادی د دایکندي، محمد هاشم زری د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل سوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې دغو کسانو لوړې زده کړې کړي او په کافي اندازه کاري تجربه لري. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې پر ورځ ناوخته ډیورنډ کرښې ته څیرمه. د شمالي وزیرستان په شوال کې پر یو کور او موټر پر لپسې څلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه ده چې د ځای سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان وی با خبري ځای سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي لاسادر جو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وجل کېدو په خلی وکړ. خود دې ترڅنګ ویل چې په دغه برید کې ګن شمیر نور وسلوال ټپیان سوي هم دي چې لامل یې شاید د تلفاتو شمیر ډیر سي. عراقی چارواکي وای پلازمین بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوار لس کسان وژل. پولیس وای د پلازمین د شمال ختیځ په اویا کیلومترۍ د پراته ولایت د یالا په یوه شیعه میشته سیمه کې د تیر ماښام د چاودنې اووه دېرش کسان ټپیان کړي هم دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. چا د دې حملې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت ناوخت د اسلامي دولت سختدریزه سنی ډله پر شیعهګانو حملې کوي. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته څو له هغه ساینسي مرکز څخه خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغې وسو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهر مالی ملاتړ کېږي روسیه ګمان کوي چې په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید دغه لانچمن قانون له مخې د بهرنۍ اجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 میلادي کال کې توشیح کړی. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو د غرض مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د سویس حکومت وایي د دوی یو ډیپلوماټه چې د مسکو کیف او د اوکراین د روسي روس پلوه بیلتون غشتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. میرمن هیدی تاګلیاوینی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د استازي په توګه په دغه خبرو کې برخه درلوده. د سویس د بهرنۍ چار وزارت پرون ویل چې تاګلیاوینی به ډیر ژر له خپل دغه ماموریت نه استعفا وکړي خو دقیق نیټه اعلان نه کړه. دغه ډیپلوماټي تر دې مخکې د چچینیا او ګرجستان د کړکیچ پر حل هم کار کړی خو له یو کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د حل په منځګړتوب کې کم اهمیت نقش لوبوه. نوموړی د خپل استعفا خبر وروسته لاغې ورکوي چې د اوکراین پر کړکیچ پیل سوی وروستۍ خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین پخوانی ولسمشر لیوند کوچما او د اوکراین لپاره د تماس په درې جانبه ډله کې د کیف استازي ویل موږ د میرمن تاګلیاوینی د رغنده کار مننه کوو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د منځګړي په توګه تر سره کړ. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت رئیس د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږ 6400 کسان وژل سوي دي. او روسي خبر دا چې د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تیر شپه د ایټالیا لیوانتوس ته 3-1 مات ورکړه او اتلولۍ وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاله کې وسوه هغه مهال د بارسلونا بری یقیني ښکاره سو چې د دغه ټیم لویس سوارز په 88مه دقیقه دوهم ګول وهه. د پنځم ځل دی چې بارسلونا د اروپایي کلبونو اتلولۍ ګټي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:02 شوې د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې افغان چارواکي وایي د برښنا د یمغان ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره سیمیته ځواکونه لیږلي. د سولې عالی شورا په دوبی کې له طالبانو سره د مقدماتي خبرو هرکلی کوي. د مالیه وزیر وایي تر فشار لاندې دی خو فشار ته غاړه نشته. د مشانو جرګې د شکایتونو کمیسون د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد د ختمېدو غوښتنه وکړه.
لیکن دی د تحصیل د لیسانس سند ته جوړ کړی د شپږ زره ډالر په مقابل کې ورکوي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر خپل سل ورځنی کاری پلان اعلان کړ.
د سولې او ملي والی د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله آزادې رادیو اوري. د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنی مو بچو ورسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هله لرو چې ټلیفون به وکیاو د ټاکلي موضوع په اړه به نظر څرګند کړي. څو شیبه ورسته د خبرونه موضوع هم اعلانوم. خو لومړی دا راپور ووري د افغانستان دفاع وزارت وایي د برښنا د یمغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برښنا چارواکو پرون ویل چې دا ولسوالۍ د واستولو طالبانو لاستل ویدلې ده. امنیتي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط پر مهال په جګړه کې ګڼ شمیر واستوال چې په حقوق کې بهرنیان هم شامل دي او د ملي اردو څو تنه سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي تر درې ورځې جګړې وروسته له دې ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره تاکتیکی شاته کړی دی. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي له درې ورځې جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالۍ د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرحه سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3-4 کیلومتري کې پراته دي. کمانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. ښاغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالي د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک سي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالي له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنګیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتې دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. ښاغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سختې لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرمه شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
ل جنگ د سولې په لور د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي رسمی خبرو ته زمینه برابر کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبرې پرون پیل کړې او نن به هم روانې وي. دی وایي دا خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په خبرو کې میرویس سیاسینی، سید اسحاق غیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره ناست دي. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. د دې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح له ښاغلي فوزي څخه پوښتل دي چې په دوبی کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري تر څه حد پورې کولای شي چې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. بې له خبرو اترو مذاکرات او مستقیمو مذاکرات ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. وداسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په نوښت کې کومه غونډه کې شرکت کړې وه او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي. د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مهیا ده. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالی شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا د رښتام د دوه خزي ډيري د نه خزي دی او ډيري کو خزي دی چې د خبر خيله او بل نورستاني صاحب ده. د دوه خزي د سولې د عالی شورا له طرفه او د دې نظریات مخ ته هم معلومه شوه دی غوالي طالبانو سره خبري وکړي او پر اټلم کې چې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلي دي یا حکومت کې داخلي دي نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې پر اټلم کې چې باید د دې تعامل له خلکو سره څه ډول وي. نو غالباً دوی سره به مهمه خبره یو د سولې خبره یو بل د خزو دي او اټلم کې په حال
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سیوی او ټاکل سیوی د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوی وو. وی په پردي ډول دعوت شوی دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوی په پردي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغه سی غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه غوي استازي توپ کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمی ووځي. د موږ غالب اکیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي د څه خبرې به کوي سره سولې ته ګټورې او تشویقونکې خبرې.
په دوبی کې د غیر رسمي خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزی مرکه مولا صدې رادیو اوریده. سلام سمی له هلمند لیکلی دی، ویل طالبانو سره د سولې خبرې معنا نه لري، طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. غلام سرور صدیق لیکلی دی چې زه ډیر هیله من یم چې د سولې دا غیر رسمي خبرې به رسمي خبرو او سولې ته لار پرانیزي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور ولسوالۍ څخه لیکلي په دوبی کې خبرې ګټه نه لري. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې د سولې د دغو خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ او ووایئ چې دا ډول خبرې به په افغانستان کې رسمي خبرو او سولې ته څومره لاره هواره کړي، نو د اتو نیمو بجو او نهه نیمو بجو په ترمنځ آزادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې لنډ نظرونه راولیکئ. ستاسو نظرونه به له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي، آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده. ساعت 8 بجې او 14 دقیقې دي. اوس به هم فرشته جلالزی درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه مقاله خپره کړې او په برخه کې لیکلي، بدخشان شایي د طالبانو لپاره تر یوه حده سمبولیک اهمیت لري. بدخشان د افغانستان له څو محدودو سیمو و چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول نه ونیولی. ورځپاڼه وایي چې یمګان د بدخشان په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې په وروستیو دوو کلونو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ د زیاتېدو په حال کې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه بهرنیو وسلوالو چې د چچنیا او تاجکستان وګړي هم پکې شامل دي، په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ لپاره اختیا سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو څه موده مخکې هم د یمګان ولسوالۍ په شمال کې د امنیتي ځواکو پر پوستو حمله وکړه او د یو شمېر افغان عسکرو سرونه یې پرې کړل. د نیویارک ټایمز په حواله وسلوالو طالبانو چې تر دې مخکې په بدخشان یا نورو ولایتونو کې کومې سیمې نیولې، په لنډه موده کې یې بېرته پرې شي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وضعیت د خرابوالي له امله نه دي توانېدلي چې په وروستیو میاشتو کې بدخشان ته د ځواکونو د ملاتړ په خاطر اضافي عسکر او پولیس ورواستوي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د ادبي هڅو د راغونډولو دا تر ټولو ستر ځای دی. د میرمن ادبي بهیر غړي دلته د رایوځ کېدو لپاره د شعر لیکلو لپاره هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي. ګارډین لیکي چې د میرمن ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي به سږ کال د لندن په ساوت بانک سینټر کې د شعر د نړیوال فستیوال له برخوالو څخه وي او خبرې به وکړي. د ګارډین په لیکنه میرمن ادبي بهیر ته د ښوونځي له زده کوونکو نیولې د پوهنتون تر محصلانو د ټولنې له هرې برخې باسواده ښځې ورتلای سي. دا ټولنه په 2012 میلادي کال کې یوې بریتانوي شاعري او ژورنالیستې الیزا ګرسولد نړیوالو ته وروپېژندله. ګرسولد ګارډین ته ویلي چې د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې د افغان میرمنو د ادبي بهیر د استازو ګډون به د افغانو ښځو په اړه د نړیوالو د نظر په مثبتولو کې مرسته وکړي. ګرسولد ویلي دا ښځې په خپلو شعرونو کې د افغانو میرمنو د ژوند هغه اړخ څرګندوي چې تر ډېره حده پټ پاتې شوی دی، چای د پیژندلو یا څرګندولو هڅه یا جرأت نه دی کړی. د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې به یوه شپه د لنډیو لپاره وي او د افغانو ښځو لخوا راغونډې شوي لنډۍ به وویل شي. ګارډین ورځپاڼې د افغانو ښځو یو شمېر لنډۍ هم خپرې کړي. یوه یې وایي: زما ریباره په ایمان خواره، ایمان دی ګرو کړ د یوې لونګۍ لپاره. بریتانوي ژورنالیست ګرسولد ګارډین ته ویلي د دغو لنډیو یو لوی کمال دا دی چې موږ ته نړۍ د افغانو ښځو له سترګو راشي. او د لیتوانیا تریبیون خپرونې افغانستان ته د یوه لیتوانیایي هیئت د سفر په اړه لیکنه کړې ده چې هلته یې له خپلو عسکرو سره کتلې دي. خپرونه وایي چې د لیتوانیا د دفاع وزیر د دغه هیئت مشري کوله او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له سرپرست سره به هم وګوري.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د ښار جوړونې وزارت هغه شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوي ول له هېواده تښتېدلي دي. د دغه کمیسون رئیس ازادي راډیو ته وویل دا شپږ تنه دوه ورځې مخکې تاجکستان ته په تېښته بریالي شوي دي، خو لویه څارنوالي د دغه کمیسون د رئیس څرګندونې ردوي او وایي چې له دغو شپږو کسانو څخه درې هره ورځ د څېړنو لپاره د څارنوالۍ ته حاضریږي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلی څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر حکم چې ولسمشر ورکوي باید په جدي توګه وڅاري.
دا مافیا پر موږ باندې نورم جرأت پیدا کوي چې هغه د جمهور امر کوي، موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نشي نیولی، ام تښتېدلی سو، ام خیانت کولی سو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځنډولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د ښار جوړونې رئیس احمدشاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانی د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا پنځه میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده سوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه سل میلیونه ډالر لوړ ښودل شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حال کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي دا شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللې دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هره ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضریږي.
د شمسازی او مسکن وزارت هغه شپږ رئیسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته تحقیق لپاره معرفي شوي وو، د هغو نه درې کسان روزمره څارنوالۍ ته حاضریږي، تحقیق هغونه ادامه لري.
یو شمېر خلک انتقاد کوي چې حکومت د اداري فساد په قضیو کې تر ډېره مصلحت کوي.
مشانو جرګې همدارس په د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد په اړه څرګندونې کړې دي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد شته. اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل یې د پروګرامونو په سر کې دي. ولسي جرګې په همدی غونډه کې د اکلیل حکیمی تر څنګ د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په اړه معلومات وړاندې کړل. تفصیلی د اسدالله لودین په راپور کې وبري.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي چې په خپلو کارونو کې تر فشار لاندې دی، خو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو دروستو په برخه کې به هیڅ فشار ته غاړه کې نګدي. اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې په ګمرکونو کې فساد شته او دا یې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. دی وایي دا چې په ګمرکونو کې فساد موجود دی دا نه ردوم، زه د کار تر فشار لاندې یم، حتی په کابینه او وزیرانو شورا کې فشارونه وي، خو زه د فشار لاندې نه راځم. ښاغلی حکیمی دا په ډاګه نه کړه چې کوم چارواکي پر د فشار راوړي. ولسي جرګې د شنبې په ورځ د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د کورنیو عوایدو لوړې مالیې او د افغانیو د ارزښت د کمیدو په هدف استجواب کړی وو. د افغانستان بانک سرپرست وویل چې افغانۍ ثابته ده او په نړیواله کچه د ډالرو بیه لوړه شوې ده. ولسي جرګې تیره دوشنبه هم دغه چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو هغه مهال د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل نه شو. د شنبې ورځ په استجوابیه غونډه کې هم د چارواکو د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل، خو بیا هم د وکیلانو قناعت ترلاسه نه شو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر له دې چارواکو څخه داسې غوښتنه وکړه. دی وایي د ډېر وضاحت لپاره د مالی وزارت او د افغانستان بانک مکلف دی چې خپل قاطع او د قناعت وړ دلایل په رسمي او کتبي توګه ولسي جرګې ته راولیږي.
نمایم.
وکیلانو د مالی پر وزیر انتقادونه وکړل چې په وزارت او ګمرکونو کې غیر مسلکي کسان ګمارل دي. لولسی جرګې پرته عام خلک هم د کابینې له نویو غړو څخه غواړي چې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کاندیدۍ پر مهال یې کړې دي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد مخه ونه نیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پیسو په بدل کې د ډیپلوم ورکړه، د جواز پرته د خصوصي پوهنتونونو فعالیت او د وزارت د لایحې نه تطبیق، له معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل، د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسټری تدریس، او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اوریدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع یې د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړی ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تایکیږي د بازي فاکولټو په نمایندګي باندې چې هغه سند مر سره موجود دی. اصلا نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نه ورغلي، لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړی د شپږ زره ډالر په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او بازی ماستین چرته دي مشته شکایتونه رسول دي چې اسنادونه غو مشته پلاس کرا کړی دي.
خاغلی زابلی ګواخ وکړ کده لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هوارې نکړي نو عدلی او قضایی ارګانو ته به معرفي کړي. د محل په ټوله هواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300 زره محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې زده کړې کوي چې 40% انجونې جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوای د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مطرح کیږي د لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک شي، عنوانیږي باید موږ سره شریک شي، کنه باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي ترڅو چې موږ وکولای شو په دې برخه کې جدي اقدامات په نظر کې ونیسو.
ل دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود و چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخي قانوني سرغړونه کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډیره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکي له زده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سنبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو پر مهال وویل کاري پروګرامونه به په سلورو پړاوونو کې عملي شي. نور تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کړو ترڅو له قومونو سره زموږ ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکو کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یو ځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. ل دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د شونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړي. کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیران لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نه سي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښي وښوده او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولی سي.
سوله ولس را وسایش نه دولتونه که چیرته واقعا د اقوام قبایل وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوزي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به سوله هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چاته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته درسپارو، ځکه چې هره یک شنبه هم دا وخت میکروفون ستاسو وي. اوس به قسیم سولمل د دې ساعت لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن دوشنبه شرطه پیلوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع د کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړي دي. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تاسو بیت کړی چې د ځایي چارواکو په خبره اته تنه پکې وژل شوی دی. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې یو موټر بم چاودنې څوارلس کسان وژل. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړی چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. د سویس حکومت وای د دوی یو ډیپلوماټ چې د مسکو کیف او د اوکرين د روس په لوه بیلتون غشتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په فایلوبه کې تیر شپه د ایتالیا لیوانتوس د درې پر یو ماتې ورکړه او اتلولۍ وګټله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت نونی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شماستیم. از چند بیس و از برخ تلاش های برای مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته می شود در قطر، ناروی و حالا هم دبی. شورای عالی صلح افغانستان از این گفتگوها که اکثرا به صورت غیر رسمی برگزار شده استقبال میکند. در تازه ترین مورد گفته میشود که شماره از نماینده های طالبان در شهر دبی با برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کردند. طالبان هم تایید میکنند که دو نمایندهشان در این گفتگوها شرکت دارند و بحث ها امروز هم ادامه خواهد یافت. طالبان ایره هم گفتن که گفتگوهایشان به هدف تبادل نظر انجام میشه. گزارش ها میگن که میرویس یاسینی، سید حساق گیلانی، قطب الدین هلال و قیوم کوچه در گفتگوهای دبی با نماینده های طالبان شرکت دارند. با باور شما این تلاش ها چی امیدواری براتان داده در مورد تلاش های صلح افغانستان و همچنان ای که چقدر شما رو امیدوار ساخته که صلح در افغانستان خواهد آمد؟ امی است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې زما همکار نعیمی تاسو ته وویل، څه فکر کوئ چې دا غیر رسمي خبرې به بالاخره په رسمي خبرو او د سولې په رامنځته تګ منجر شي؟ په دې اړه کولی شئ سر له دې شېبې ازادي راډیو ته په دغو ټیلیفون شمیرو ټیلیفون راوکئ، 0993235540 او هم 0928255550. هم در از افغان ویسیم په 8013 شمیری مشته لند پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. ډیر اوریدونکو دا کار مخکې له مخکې کړی دی. د دوی پیغامونه به هم د خپرونې په ترڅ کې له تاسو اوریدونکو سره شریک کو.
بله، و لطفاً چیزی که هماره براتون میگیم در پیام هایی که بر ما میفرستین، لطفاً از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری کنین. تنها به دری و پشو بر ما بنویسین، به خاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما نبه و بتونیم اونا را به خانش بگیریم. بریم به شنونده نخست ما از طریق تلفن. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام
علیکم جنوب زران بهرات دملخ
مهرباني
کوي سه جوړو جوړو جنا زه جنوب زران بهرات مخه سره
بلسه جنوب زران اورو جوړو شه دا شولې غیر رسمي مثلا
بلسه متاسفانه جمعگل صاحب دوباره تلفن وکړي تلفن مقاطع شو بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
دروان صاحب تاسو او صاحب همکار ته سلام علیکم نه غم ته صاحب ولایت پګل
څنګه مهرباني کوي شر نه خاصه
دروان صاحب صلح هو دا هم لکه د بار یو کار چې هم د پیا باجی دي او ملکت ځانی په افغانستان کې د چیر له یو کار وشي مثلا کوم ګروپ نه کنه چې مخالف طالبانو سره
bale sir
دا ګروپونه خلک پاتې شي مثلا د دې په مټ لري قدرت لري او مټ داخل شي ولاتینې په لاس کې دي او په دې په لاس کې دي دا حال مسولې دا شوې وه د طالبانو سره خبرې شي مثلا دا به یو کله چې کړی و
bale sir مننه سلامت اوسه تاسو نظر مو وریدو بل وریدو کله رو ازادي رادیو د میکروفون تاسو
مهرباني سه بفرمایید
و علیکم السلام
څنګه یاست په خیر زه
سلامت اوسئ
څنګه غواره ته ولې فکر په تماس کې
مهرباني کوئ سه
او چن دې خلک موضوع مې خاطر کوم څه په ګورو ما فکر دا غیر رسمي خبرې دي دا به رسمي خبرو ته ورسم نار هواره کوي په دا رقم مونږ د پایلې به ام شنو ولې کواره کاته کې نور دا یو کې داسې د سولې په نامه باندې د فکر خلاص او خپل په فکر داسې مثبت جنت روان نو دې ته کوم ګورو دا چې څنګه چې دا به نشوار ولې هغه په دې سره چې جنت کلور چې دا په افغانستان کې د خلک ته یې څرګند د فکر چې تاسو هغه نه غوښته چې په افغانستان کې ټول راځي دا وندي ورته دي چې دا ولا کوم څه یا ټول نور د افغانستان کې دی دا ځکه چې هغه نه ورته په افغانستان کې ټول ځوځي دي چې دا هغه د بینه څخه دي نو که چېرې دا خبرې په صداقت باندې کوي نو هغه یا ټول په افغانستان کې راځي ولی دا خلک چې تاسو ټول د فکر څه دې یو نه د افغانستان کې د اوس د ژوند کې دې نه کېږي چې برخه کې نه دی او طالبان سره یا د مخالفینو سره دې کاری چې نه لري دې ټول اړ دې حکومت کوي کثیر د افغانستان حکومت
مننه سلامات او سید دې لپاره چې ټول اړدون کې نظر څرګند کړي لطفا لاندي خبري کوي کور مو ودان
بریم بشنو دې بعدی مو په فرمانسه رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام پتو سره سروان ته هم کارام سلام علیکم هلو رانته کوز موند ما دی ایمان ول لاشرګان
مهرباني
سروان تاسو په تماس ما
سلامات اوسه مهرباني کوي
هزار مدار سروان سره د افغانستان حکومت سره لپاره چا سره کوم حاجی دا خو یو په اسی نه دا خو په دې لږ کال دی نه دی پښ مدار ول دا غنا فر مشاسکن دا کوم ګوم دا دا لپاره دا نظر دی
صحیح مننه بل اوردونکو لرو مهرباني
په فرمانسه رادیو آزادی است
سلام
وعلیکم السلام سلامت اوسه مهرباني کوي مهرباني مهرباني کوي صاحب
څل مدا دغلم دغه د ریری چې څه ویني او دا څه ځای چې ټول خبرې کوم هغه نشینم دا دغه چې څه ویني د څه ویني چې کوم دې څه ویني او هغه نن چې موږ دا د پښتون سره سره راځي دم موږ نه څه لکی دا سره راځي سره دم کوم چې دا افغانستان د تاسو سره د موږ دغه راځي ورته دا دم وکړي
صحیح
دا څه څه راځي
بله ډیر مننه سلامت اوسئ
تشکر سلامت باشین برخه پیام های هم از شنونده ها داریم خیلی پیام ها زیاد هستن چند تاشو به خانش میگیریم اما پیش از او یک شنونده داریم خیلی منتظر موندن بعد از او پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی سب
مهربانی
آواز جاوی
بله سب آواز مو او رو مهربانی وکی
خبر مدا کول شروع ولا بس خبر خو د کمنه یا اصوله کړه خیر یا موږ خلګ موږ څنګه دا کوچ بس دې شتينه سره د اصول خبرې په مخې کې کوم مقصد ته دا کومه چې مثلا دا او نو څو ډیر در په دار دی او افغانستان کوټ کوټ دی اره تر چې وینځي معنا سره ایمانداری سره سره مخې دا نظر نه دی
سلامت اوسئ. ډېر مننه. څه پیغامونه به ولولو بیا به تاسو اوریدونکو ته دوباره نوبت درکو.
بله. عبدالحد از ایراد نوشته کرده که تلاش های صلح باید نتیجه مثبت به همراه داشته باشه. جمعه خان از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که باید این گفتگوها به صورت رسمی و عملی صورت بگیره، چرا که در گذشته این گونه تلاش ها و گفتگوهای غیر رسمی نتیجه خوبی به همراه نداشته. و آجی فضل الله از مزار شریف نوشته کرده که نخست باید از لحاظ نظامی نیروهای افغان طالبان را خیلی ضعیف بسازند، سپس اونا خودشان به مذاکرات حاضر میشوند.
وحید الله فطرت لشکرگالی کلی مش هم ډیر خوش یو چې له طالبانو سره د سولې خبري روانې دي. عبدالحد افغان هم له هلمند لیکلی دی که حکومت دایمی سوله نشی راوستلی، نو لشته لشته دی در روژه پا میاش که اور بند وکری. محمد ایوب د هلمند لسنگین چه خلی کلی زما په نظر د طالبان او دولت د سوله غیر رسمی خبری به نتیجه ور نکری. قاری آغا شاهی سارانی د هلمند لسنگین چه خلی کلی دی و غیر رسمی خبری چه پا خارجی مملکتو کی کیجی دا به زما پا اند چه گته ونه لری. دا غمرک چند صرف خپل شخصی اغراض لری. نصیب الله زابل مرکز کلان چه خلی کلی گوند خدای وکی سول راسیا او خبری رسمی سی. شمس الله حمله زابل لیکلی و په دوبی کې دا خبری هیڅ نتیجه نه لري، سول نشرات لای. بل اوریدونکو رحمت الله محمدی له کندهار لیکلی و د سول خبری د هیواد په ګټه نه دی. عجیب خبره ده. لکندهار لارغستان ولسوالی څخه کمال الدین چپان لیکل دی وستوال سول نه کوي، په دې خبرو اعتبار نه لرم. او اتو اولا عمر هم لکندهار لیکلی سول مو ارمان دی خو که رشتینی او بیطرفانه کار ورته وسی ان شاء الله بریالی توپ ته رسیدای شي. علی خان هم لکندهار څخه لیکلی چې د سولی خبرو ته خو خوشاله دی، لیکن دومره خوشاله دی لکه روژماتی تا چی لکه روژتی چی او بو تا تجایوی. او صدیق لکلی دی چی دا مرجی لولسوالی چخل بطا و دا سولی خبری که رسمی وی یا غیری رسمی وی فایده نلری.
بله، تعداد از شنونده های ما خوشبین و تعداد دیگر چندان امیدواری ندارن. ببینیم این شنونده ما چه پیام دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ. تکرار خبری مکوی لطفا، خبری چی مو وکری اخه عمل ته پریږدئ، ځکه چې نور اوریدونکي هم منتظر دي. کور مو ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکي لرو مهرباني،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است، مهرباني کنن. بله سب،
بله اورو، مهرباني کوئ سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اوریا؟
بله سب، اورو خبری وکئ. خیر، بل اوریدونکي ته بنوبت. بله بله بله، مهرباني.
اوریا؟ مانو زونه کمار دی نه په دوی خبري تر کوم.
صحیح، مهرباني.
که شو موضوع دا وا،
مهرباني وکي تاسو دوباره ټلیفون وکي کله چې مو موضوع واوریدل، چې موضوع څه ده بیا ټلیفون راکوي. د یو اوریدونکي وخت مو ونی کور ودان له تاسو بل اوریدونکي ته ورسو. مهرباني،
بفرمایئ سب.
رضوان صاحب سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته د عمل په خیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
دا د سولې خبرې چې ځي زم دا به خاص ګټه نه ولري، توجه هم دا خبرې دا دوه کاله کېږي چې موږ هېڅ نتیجه حرکه ورسې په نظر ته وځو نتیجه وایي.
نه موږ خو نظر نه څرګندو، نظر ستاسو دی، په دې خبرونه کې ستاسو حق دی چې نظر څرګند کړئ، لیکن یو خبره ده، تاسو وایئ چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې کیږي، هیڅکله هم نه دي شوي، همیشه وړاندیز شوی دی، غوښتنې شوی دی چې د سولې خبرې دې وشي. دا اول ځل دی دا ساش کال چې یو څو غونډې وشوې، البته غیر رسمي او مقدماتي خبرې شوي دي. نو ځینې خلک لکه څنګه چې دي واورېدل، ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه، دوی هیله لري چې دغه ابتدایي او مقدماتي او غیر رسمي خبرې به په رسمي خبرو بدل شي او رسمي خبرې به هم بالاخره په سولې.
بله، ای که شما چی نظر دارین در مورد از این که تلاش های غیر رسمی سال به کجا میرسه و چی امیدواری برای شما داده؟ آیا فکر میکنین که این تلاش ها کامیاب خواهد شد و افغانستان بالاخره صلح را تجربه خواهد کرد؟ میتونین نظر خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه به شماره 818 فرستاده میتونین برای ما، حتما پیام هایتان را در جریان برنامه به خانش میگیریم. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم سروان صاحب، تا تو آزادی را دو کنان تو تول سلام نوران نکم.
سلامت و سه مهربانی کوی.
نما نظر برو دا دې سولې لپاره کې دا سولې ته خو زه ډېر خوشبینه یم، لیکن یو نظر لرم د سولې لپاره کې.
مهرباني.
نظر مې دا دی چې د افغانستان حکومت هیڅکله سوله نه غواړي. دوی دروازه چې موږ سوله کوو، یار مخکې طالبانو دا ویلي وو چې سوله په قطر کې مخکې رئیس جمهور رد کړه، او دا وایم دی سوله بس رئیس جمهور په دروغ وایي چې موږ سوله کوو، هیڅ سوله نه غواړي دی.
صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ
بفرمایئ.
مهرباني صاحب
بفرمایئ، صاحب صحبت کړئ. مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
در شنوار با لگرگار هست، در شنوار ایم زمان نظر داده از سلام تون از وزیر از دو کلپیون که وریزیم بودا بعد لسلام زمان نظر داده از 40 صبح ده بده تول افغانستان پلاکی بطول افغانستان وچه بده پلاکی داده پاکستانی سیده او باید افغانستان حکومت دیل بیزه وفرنکا و دیخ بوشی دیل بیزه خبر لوقت مگوانکا.
صحیح، من انو چی تلفون موکو بلا وردون که لرو سلامت و سی مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمانی هم ده هلمند.
مهربانی کوي.
زما فکر سره دا جګړه دا سوله هغه څه کوي چې دا جګړه پیل کړي، دا جګړه مشرتوب په لاس کې، دا پلان په لاس کې، دا مشرتوب نه دی، دا خارجانو دستور دی، خارجانو کار دی، طالبان کې حکومت دې نور چا په لاس کې دي، نو افغانان ناس چې دا ګټي ما سره مرمیږ، زما فکر سره خو ګټه نه لري، افغانان ناس دا خلک چې جګړه په لاس کې، هغه خلک
مننه سلامت اوسه. صحیح، ستاسو دا نظر واورېدل شو، بیرته مه تکراروئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو
بفرمایئ. سر مهرباني کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوئ.
دا ورز مثال ننګرهار چمتلی خرګوډي نه خبرې کوم، دا د سولې خبرې چې هغه کیږي او قطر دا بل په مثال دی، دا ډېره ښه خبره ده، ښه نتیجه ورکړي، دا یو کال کې دونه پرمختګ شوی ده، او دا تعالی چې افغانستان ته سوله راسي.
بله بله، مننه چې تلفون مو
تشکر. شنونده ای داریم و بعد از او برخی پیام هایتان که فرستادین بر ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی.
خبری وکی صاحب،
لطفا صحبت بکنین.
دوی خبری و نکره، پیغامونو با ولولو.
بله، عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته که تا زمانی که بالای پاکستان فشار وارد نشه، گفتگو با طالبان هیچ فایده نداره، چرا که پاکستان گروه دیگر را خواهد ساخت. مولوی از هرات نوشته کرده که باید در افغانستان صلح آرامش به، اما گفته جنگ سالاران صلح نمیخواهند. شما محمد از سنگین در پیام خود نوشته کرده، ما صلح میخواییم، در هر جایی که مذاکرات شوه ما خوش میشیم.
د زابل ولایت له مرکز کلات څخه محمود غزنوی لیکلی دی، وایي سوله په افغانستان کې هغه وخت راتلی شي چې د نن په افغانستان کې داسې غونډې وشي. پښتنې لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه، و د غیر رسمي خبري به هغه وخت په رسمي خبرو بدل شي چې بهرانیان اجازه ورکړي. د زابل مرکز څخه محمود په بل پیغام کې هم امغه خبره مخکنی تکرار کړی د ویلډي شي په داخل کې د خبري وشي. عبدالواسیل هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر لیکلی دی وای د افغان حکومت د غوړم چې د طالبانو سره د ژر رسمي خبري پیل کړي. بل اوریدون کې له کندهار لیکلی دی او نومې نه دی لیکلی وای طالبان ډلې ډلې دي نو ځکه سوله نشي کېدای. نیک محمد له هلمند لیکلی ولی طالبان سوله نه کوي د پاکستان طالبان تر سوله نه کوي دوی فعلاً پاکستان تر فشار لاندې دي. یعنی منظور یې دا دی چې دغه غیر رسمي خبرې د پاکستان د فشار په نتیجه کې دي. او شبیر له زابل لیکلی فکر نه کوم چې سوله دي په افغانستان کې بیل دي چې پاکستان پکې ګډون ولري راسي ځکه دا جنگ پاکستان جوړ کړی او سوله به د پاکستان په خوښه راځي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن. بریم حالا هم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بله سلام علیکم.
سلامت باشی مهربانی.
سلام صاحب آوری.
بله صاحب مهربانی کوی.
بله صاحب.
کامران در پروان خبری کوم. ما نظر خدا دارید. صلح دا تا دې ولزمي خبره دا د ټول ملت د خیر لپاره ده. او کوم خبره تی روان دي دا ډېر موږ په نیک پال باندې شو.
بله
سلامت حسین مننه ستاسو پیغام هم دومره و بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو. ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است، برنامه میکروفون شما.
بله سربان ته خپل سلامونه ستاسو هم کار ته ټول اوریدون کو سلام دي کوم از عزیز
مهرباني کوي اجي صاحب
کاروان صاحب د نوې ډیالوګ چې د افغانانو تر مابین شروع شوی دی دغه ټول د امیدوارۍ په سترګو ګوري. بلکې دغه غیر رسمي خبرې چې نن په دوبۍ کې کېږي او مخکې په هغه نورو مالک کې وشولې نو خدای ته مو امید شته چې پروردګار عالم رسمي خبرو ته لاره پرانیزي او افغانان په یوه نیز باندې سر راټول شي او یو سولې ته یو تلپاتې سولې ته ورسېږي. امید په خدای ته شته، خدای دې وکړي چې دا خبرې ټولې رسمي خبرو ته راوګرځي او د طالبانو مشران هم د خبرو میز ته راشي او د افغانستان حکومت هم د خبرو میز ته راشي او خپل لاره شخصي ګټونه تیر شي او د افغانستان د اولیاو هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي. دا زما نظر.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو.
بفرمایید صاحب، نه تماس از این شنونده ما قطع شده. مریم از کابل در پیام خود گفته که نباید حقوق زنان قربانی تلاش های صلح در افغانستان شود. شاه محمود جویا از پروان نوشته کرده که امیدواری ها برای صلح زیاد شده به خاطر از اینکه گفتند حکومت به صورت درست و به سمت درست روان است. و دکتر حفیظ الله از جلال آباد نوشته کرده که چی رسمی و چی غیر رسمی، البته در مورد مذاکرات باید طالبان صلح را بپذیرند.
زین الله پکتیکا څخه لیکلی دی وای چې ترڅو چې د طالبانو مشران له تور لیست نه وي وتلي هیله نه لري چې رسمي خبرې دی طالبان وکړي. سلام نصیر احمد و بشه نصیر احمد دی اول سلام لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وای فکر کوم چې سوله دی وشي او ځکه چې په دې کې د پاکستان ګټه هم ده. بشیر احمد له هلمند لیکلی دی دا غیر رسمي خبري به ان شاء الله امید شته چې په رسمي خبرو بدل شي. خیرالله افغان له کندهار څخه لیکلی ترڅو چې پاکستان د افغانستان څخه لاس وانخلي سوله موله نشته. او بل اوریدونکو عثمان خروټی له کندهار لیکلی د طالبانو سره ټولې خبرې د افغانستان په ګټه دي، حقه که رسمي وي او که غیر رسمي وي.
تشکر میکنیم از شنونده ها. بریم از طریق تلفن داریم برخه از دوستان را. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم، بخیر. سلامت باشی مهربانی.
خدا وایم چې په دې رقم باندې صلح همیشه راتللی چې کله چې طالبان کومې حملې وکړي او بیا په مقابل کې بندیان له پولې چاشي څخه اخیستل کېږي او هغه په شهرت باندې رسېږي. په دې قسم باندې قطع هم صلح نه کېدلی شي او نه به د سولې لپاره نیک نیت دی.
صحیح، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب. بفرمایئ صاحب، مهرباني کنین.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ازادی رادیو دروره.
مهربانی کوي صاحب، ازادی رادیو ده.
اور تاسو ته تاسو کار کوونکو او ریډونکو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. زه نیازه ما د لغمان ولایت نه دا ټول په باره کې ما دا نظر دا د موږ بازي ورنه منځ نه زغنه ورکی مکه وي بخین دی بل څه په خپل خبرې کولې دا د افتخار شو سبانه په خپل سره کېنی مخامخ غیر رسمي که رسمي ټول افغانان دي پروا نه کوي کنن غیر رسمي سبب رسمي زما خو دې ته هغه ما بیا خوش بینی ما چې وکولای شي دې دا موږ ورنه راوځي کوم خپل څور ته برابر کی همدل ته سره نږدې په نږدې ولا ما دا انګلیسي کوم مشران ټول سره کینی دا موضوع به خې داخل نه هلسي زه په دې نظر ما خدای دې وکړي چې دا خبره پیښه نه پوي او خلک یې جوړ کړي نو د افغانستان په سولې په اړه باندې او په خدای مو سپارم
سلامت اوسه مننه
میرا ودی صاحب تشکر بریم با یک شنونده دیگه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلامونه سلام ستا تا همکار در ټول اوریدونکو ته سلام عرض زازم باسیان
مهرباني کوئ زازای صاحب
ورو رسول خو هغه ورخره تللې شي چې قومي مشران یو بل یو او بل خوا نه اوربن غالي او ضمانتونه سینه واخلي دغه سینه شي کېدلی چې یو راپور د تاسو د ریادو د لارې نه اورو چې شل طالبان ووژلی شول او بل راپور واورو چې د سولې مطلب راپور اورو او بلې خوا حکومت دونه ډېر سرتېري ووژلی شول نو دا د یو په بل د زړونو زخمونو مالګې جوړول دي بیا به څنګه سوله را شي او پاتې شو دغه ملکونه که چین دی که سعودي دی که کویټ دی که قطر دی دلته دا جنګوي مونږ څوک دا جنګوي ماندوی بیا مونږ ځو هلته سوله کوو ولې خپل خړ پر کابل کې افغانستان کې ولې دلته مونږ سوله نه کوو که واقعیت سره مونږ افغانان ځانونه معرفي کړو دا خو یو پروسه ده یو تجارت دی چې روان دی دا کویټ کې دا تر خلاص کړه دا په قطر کې خلاص کړه په سعودي کې خلاص کړه دغه سیسونه بل هیڅ کله را نه شي هماغه خلک مونږ جنګوي او هماغه خلک هلته مونږ دفترونه خلاص کړي او خپل افغانستان کې دفترونه خلاص کړي
صحیح بله مننه سلامت اوسې
شکر مهربانی سه برخه پیام ها را هم داریم اما پیش از یک شنونده را بگیریم که خیلی منتظر ماندن بفرمایید سه رادیو آزادی است مهربانی کنین سه
مهربانی کوی سه
دریوانه مله چې قدرت پیدا کلاس ولا کاری دې بسوله ولا کول دوی
سید مننه چې ټلیفون مو کو وسو پیغام
بله عبدالناصر خپلواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که طالبا هیچ وقت به تلاش های صلح عمل نمی کنند الهی بخش نظامی یکی سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند گفته که از رهبران حکومت وحدت ملی میخوایم که از این زیاد فریب وعده های بیمنی پاکستان را نخوره چرا که گفتن بالای از کشور هیچ اعتبار نیست البته بالای پاکستان و زین الدین از ولایت قندهار در پیام خود نوشته کرده که صلح افغانستان مربوط به پاکستان میشه چرا که طالبان در این کشور پرورش یافتند
بله ډیر وخت هم نه لور مخکنی اوریدونکو ویل چې وای جنگ روان دی په داسې حالت کې په سولې باندې باور نه لري که چیرته جنگ نه وای او یو بل سره وژل نه نو بیا به د سولې خبرې نه کېدی او نه به چا یې ضرورت یادونه کوله د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه مرتضی خان قلمزوی لیکلی دی وای په وعدو باور ونه کړی ځکه دا هغه نواز شریف ته چې ویلی چې د افغانستان ملي اردو مې له منځه یوړه جلالی کلات لیکلی دی وای غیر رسمی خبری د وخت ضایع کول دی حافظ حبیب الله امانزی د هلمند لسنگین لیکلی دی وای د سولی خبری باید عملی ډول پالیسی موږ داسې ورته تجیو لکه روژتی چې د روژه ماتی په وخت اوبو ته بی
بله ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چی پیام دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
سروان ته انور صدیقی خبرې کوم به پکتیا ولا دریو زده ولسوالی لا
مهربانی کوم
دوستانو ته سلامونه احترام کوم کوم عرض می داده چې اول خو په افغانستان کې هر څه کې ماتي خو مار جوړ وینه ډیر ارزانه ده او خو که دغه نسخه استعمال شي چې هر سره خپل افغانیت اسلامیت په مخ کې دی وي هندار په شکل کېږي او د خپل مخ ورکی وګوري زه د دې خاورې اصل بچایم نو هیڅ کله په افغانستان کې جنگ ژوبلا مرګ پیښ نشي ځکه چې هغه امکانات چې ګوندي ملکونه او نور ملکونه ورکوي په افغانستان کې تخریبي عمل تر سره کیږي
نو خبره دا ده چې دغه امکانات نه تیر شي پردې لمسول ونه مني د خپل اولیت اسلامیت ته هندار په شان خپل مخور چې وګوري ان شاء الله هر وخت ولده او خپل ملک او خپل اسلامیت ته افغانیت به وفادار پات شو ما هم دومره وایم او بس
سلامت اوسه صدیق صاحب بل اوریدونکو لرو مهرباني
مهرباني صاحب بفرمایئ
السلام علیکم لایوشه
سلام صاحب مهرباني بفرمایئ
سلام شهر تاستم در منه اون خلوص خدق سلامونه ورانی بوامه
سلامت توسی مهربانی
سلام شهر زدیر خوشحالیم که پده تو رو که در صلح خبری آورمه در جد خوشحالیم که زمونگا دیری تقره خویدی نم زمونگا در طالبان ورون سره در صلح تبارک در صلح رج خبری که او امید لرو چې دا لارا رسمي خبرو ته خلاصه کی او دا چې خیل لرو چې رسمي خبري وشي او زمونږ د طالبان ورونو څخه دا هیله چې دوی به د خیر سره نور افغانستان د صلح راوړي صلح د خدای او د وطنو په لاس کې ده او دوم زمونږ صلح د پاکستان او امریکې په لاس کې ده او د انګلند په لاس کې ده دوی دې ملک ته بعد صلح راولي د افغانستان خلک د څلوېښت کاله د نه دېرش کاله ډېر زیات د